مشال رادیو د وخت د سهار لس بجې سو نن د جمعې ورځ او د 2012 میلادي کال د نوومبر 28مه نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې په واوري په اسلام آباد کې د اسلامي نړۍ د اتو پرمختیایي هیوادونو مشرانو د اقتصادي اړیکو او همکاریو پر زیاتولو ژمنتیا ښودلې ده. بلخوا په شمالي وزیرستان کې یوه لویه جرګه سوي چې په سیمه کې د امنیت پر ټینګښت او د ترهګرو په ضد په مبارزې سلا کړې ده. په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. خپل لومړي سر کې په ګولایا ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړو.
لومړی د خبرونو سرټکی. د اسلامي نړۍ اتو هیوادونو مشرانو اقتصادي اړیکې او همکاري په پراخولو سلا شوې دي. د افغانستان له باګرام او پولچرخي زندانونو څخه شل تنه بندیان خوشې شول او د مصر ولسمشر محمد مرسي لخوا د واک زیاتولو فرمان پر ضد او په حق کې مظاهره شوې. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان په اسلام آباد ښار کې د اسلامي نړۍ اتو هیوادونو مشران د تیر زیارت په ورځ اقتصادي اړیکې او همکاري په پراخولو سلا شوي. د ډي 8 په نوم د دې ټولنې په پرونی غونډه کې د پاکستان، ایران، انډونیشیا او نایجیریا ولسمشرانو او د ترکیې وزیر اعظم او د مصر، ملیشیا او بنگلاديش چارواکو ګډون کړی وو. د غونډې پرانسته د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری وکړه او ویل
The people of Pakistan stand with their brothers and sisters.
دا پاکستان ولس به د اتو ترقی پذیر هیوادونو لورونو او خويندو سره په څنګ کې ولاړ دي. د امن، جمهوریت او سوکالی په لټه کې یوازنې لار په یوازې پرمختل دي چې ګټي مخې تر لاسه کړو او په یو ځای دا کولې شو. دا سرمشری زده پای په اعلامیه کې راغلي د ډي 8 غړو هیوادونو ژمنه وکړه چې د نړیوال کېدو یا ګلوبلایزیشن له اغیزو سره د مقابلې لپاره به د ګډون او خبرو ترو لالارې په خپلو پرمختیایي هدفونو توجه زیاتوي. د ټولنې مشري د راتلونکو دوه کال لپاره د نایجیریا له ولسمشر څخه د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری واخسته. د شمالي وزیرستان د ځای خلکو په وینا تیر ورځ له میرانشاه سره نږدې په انغر کلی کې په یو لوی جرګه شوي چې یو شمیر مشرانو، علماو او د حافظ ګل بهادر د ځای طالبانو د شورا سربیره عام ولس پکې ګډون کړی وو. د سیمې یو ځای خبریال ملک ممتاز د جرګې په اړه مشال رډي تو ویل
د وزیرستان کې مختلف قسم د بدامنی او کشدګي چې روانه ده هغه متعلق د خبره وکړه چې د حکومت او د قبایل ترمنځ چې کوم امن معاهده ده هغه برقراره ده. په چار دو چې داس خلک چې دلته په فورسز باندې حمله کو او هغه نه عام خلک ته نقصان رسوي او بل طرف ته دا وایي چې فورسز ته په چار دو چې کوم حمله اور وی چې هغه باندې غاده وکړو.
جرګې پریکړه کړې چې له سیمې څخه د سړي تختونکي، ترهګر او امن خرابونکي په سمدستي توګه وځي ګینې له مرګ سره به مخامخ شي. تحریک طالبان پاکستان د ژوب له ګلکچ سیمې څخه د پاکستان د استخباراتي ادارې د دوو تختول شوو اهلکارانو ویډیو خپره کړې چې دواړه لاس تړلي ولاړ دي او په خپل وار سره بیان ورکوي او د خپلو افسرانو، فوج او حکومت څخه د خلاصون په اړه غوښتنې کوي. دغه حکومتي اهلکارات د روان کال د مارچ په 8مه نیټه تختول شوي وو. شلتنه بندیان پرون له باګرام او پولچرخي زندانونو څخه خوشې شول. د باګرام زندان د نظامی پولیسو قماندان جنرال غلام فاروق ویل د دې بندیانو د ډلې او لس تنه د محکمو د حکم له مخې له باګرام زندان څخه او پاتې درې تنه د کابل د پولچرخي زندان له فوجي برخې څخه خوشې شول. د جنرال فاروق په وینا خوشې شوي کسان په تروریستي فعالیتونو کې د لاس لرلو په تول نیول شوي وو. د یادو شو بندیانو د خوشې کولو پر مهال چارواکو ویل چې د امریکا لوري افغان حکومت ته د باګرام زندان د سپارلو په برخه کې تیاری ښودلې. د کابل او واشنگتن ترمنځ د روسي موافقې له مخې د امریکا فوج نشي کولی چې په افغانستان کې زندانونه ولري. تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. په مصر کې د ولسمشر محمد مرسي پلویانو او مخالفانو د هغه صدارتي فرمان پر ضد او په حق کې مظاهره کړي چې ولسمشر ځان ته د یو اړخیز فیصلې د لارې ډیر زیات اختیارات ورکړي. د تیر زیارت پر ورځې اعلامیه تر مخه ولسمشر دا اختیار ځان ته ورکړي چې هر یو هغه فیصله یا ګام مخه به نیولی شي چې د انقلاب پر ضد وي. صدارتي فرمان کې راغلي چې د ولسمشر فیصلې او قانون پر ضد به هیڅ یو ځای کې اپیل نشي کېدی. صدارتي فرمان په موثره ډول د عدلیه مخه نیولې ده چې د ولسمشر فیصلې به نشي چیلنج کېدی. اسلام پالو د ولسمشر په حق کې د سپریم کورټ مخې ته مظاهره وکړه او غوښتنه یې کوله چې د عدلیانه د پخوانی حکمران اوس د مبارک چارواکي وباسي. بلخوا اصلاحات غوښتونکو د موروسي دا پریکړه غندلې او ویلي چې موروسي د فوزي امیر اختیارات خپل کړي کوم چې د پاسون د روحیې پر ضد دي. په دې حال کې د ملګرو ملتونو د اټمي توانایي ادارې پخوانی مشر محمد البرادی ویلي چې موروسي خپل ځان د مصر نوې فرعون ټاکلی دی. رپورټونه وایي په غذا کې له اتو ورځو خونړو حملو وروسته ژوند د پرون راهیسي معمول په لور روان دی او ښکاري چې د حماس او د اسرائیل ترمنځ اوربندې پر ځای پاتې دي. د دواړو خواو ترمنځ د اتو ورځو جګړه ختمه شوې او د تیر چهارشنبه ورځ راهیسي اوربند عملي شوې. له بلې خوا ته د فلسطینیانو وزیر اعظم اسماعیل هانیا وایي په دې جګړه کې دوی بریالي شوي. په همدې حال کې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ویل که فلسطینیان سرغړونه وکړي نو دوی به د بدل لپاره سمدستي اقدام وکړي. د حماس او اسرائیلو په اتو ورځنۍ جګړه کې د لسګونو ماشومانو په ګډون سباندې 160 فلسطینیان وژل شوي. په اسرائیلو کې د مړو شمېره وروسته له هغه شپږو کسانو ته ورسېده چې د حماس ډلې په یو مخکني راکټي حمله کې یو ژوبل شوی اسرائیلي سرتېری پرون په روغتون کې ساه ورکړه. د یو بل خبر له مخې د ایران د مذهبي مشر آیت الله خامنئی یو نږدې همکار ویلي چې په غزه کې د اسرائیلو لخوا له فلسطیني حماس ډلې سره د اوربند منل د اسرائیلو د حکومت کمزوري ښایي. دا د مهال د مشال خبرونه.
خبرونه مل مشال رادیو څخه واوریدل چې ګلایا زړند کول په روان خبرونه کې به دغه راپور نه واوري. په اسلام آباد کې د اسلامي نړۍ د اتو پرمختیایي هیوادونو مشرانو د اقتصادي اړیکو او همکارۍ پر زیاتولو ژمنتیا ښودلې ده. د اقتصادي چارو یو کارپوه دغه ګام ته په کوم نظر ګوري؟
په دې کې شک نشته ده چې پاکستان په اوس حالاتو کې اقتصادي سپورت پکار دی. د دې چې کوم ایجنډا راته ان شاء الله دې ته یو عملی شکل ورکړی شي نو پاکستان چې اوس کوم کرایسس سره مخامخ دی په دې کې ډېره بهتري راځي.
په شمالي وزیرستان کې ولوی جرګه سوي چې په سیمه کې د امنیت پر ټینګښت او د ترهګرو په ضد پر مبارزه سلا کړې ده. د سیمې یو خبريالې پاړه وای
میرام شاه بازور چې کوم حالات خراب شوی دی امن امان خراب تا هغه متلکوي چې مش وسل کسون او قبایل وی چې هغه مسله دل دلتا غاش کو.
په پاکستان کې په تیر ورځو کې پر شیګانو د یو شمیر بریدونو پړه تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې. د طالبانو د اوسنۍ کاروایانو د زیاتېدو پس منظر څه دی؟ د سیمو چارو یو کارپو
لشکری جنگوی چې پاکستان ته راغی د القاعدی د هغه پیکیج یې وایسره چې د پاکستان تحریک طالبان قاری حسین چې کوم دی هغه د لشکری جنگوی یو حصه و.
او دروانی خبرونه په پای کې به د پښتنو مېرمنو د وټلو ستورو په حق لونس پروګرام واوري چې دا ځل لیکوالي او خبريالي صفيه حلم ته ځنګړي شوی دی.
ما ماشوموالي نم دا عادت چې ما په پښتنه کولې کړو کښې براته وویل ما په هغه باندې ډېر باور نه کوم تر څو پورا زما په یقین نه شو چې دا خبره مدغه شوې ده.
نو راپور نه ملرو ول مشال رادیو سره وسه. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. راځو خپل لومړی راپور ته. په اسلام آباد کې د اسلامي نړۍ د اتو پرمختیایي هیوادونو مشرانو د اقتصادي اړیکو او همکاریو پر زیاتولو ژمنتیا ښودلې ده. تېر ورځ په اسلام آباد کې د اتو پرمختیایي ملکونو تنظیم ډیټ سرمشریزه غونډه وسوه چې د پاکستان سربیره ترکی، مصر، نایجیریا، ملیشیا، انډونیشیا، ایران او بنگلادیش مشرانو ګډون پکې وکړي. تر اجلاس یا غونډې وروسته یو ګډ اعلامیه هم خپره شوه چې پکې په خپل منځي تجارت ته په ودې ورکولو ټینګار شوی دی. په اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله په دې حق لره پور علي ژلي چې تاسو اوریدو تر بولم.
د ځایي خلکو په وینا
په ډیره بخښنه سره په دې حق له تاسو غلط راپور واوریدی. په دې حق له سم راپور دغه دی چې تاسو به واوري. دغه راپور د هغې سرمشریزي غونډې په حق لدی چې تیر ورځ په اسلام آباد کې وسوه. نو راځي دغه راپور ته غوښ سو.
د ډیټ سرمشریز اجلاس وروستو جاری کړی شوی مشترکه اعلامیه کې ویلې شوې دي چې غړي ملکونو ترمنځ امن، رواداری او جمهوریت د استحکام لپاره به په ګډه سره کوششونه کولای شي. بیګا په اسلام آباد کې د اته ترقی پذیر ملکونو تنظیم ډیټ سرمشریز اجلاس وروستو 15 نکاتی مشترکه اعلامیه جاری کړی شوه. په اعلامیه کې زیاته کړی شوې ده چې جمهوریت هغه واحد نظام دی چې ورسره نه صرف معیشت ته وده ملاوېدی شي، بلکې د اولس د ژوند معیار ورسره هم ښه کېدی شي. په اعلامیه کې ویلې شوې دي چې د غړي ملکونو ترمنځ تجارت زیاتولو کې به نجی شعبه هم شاملولی شي او صنعتي شعبه کې مرستو لپاره به مشترکه منصوبه جوړولی شي او د غړي ملکونو ترمنځ د تجارت شعبې ته به هم وده ورکولی شي. د ډیټ سرمشریز اجلاس په پیل کې د نایجیریا صدر او د ډیټ ملکونو پخوانی چیرمن ګډلک جوناتن د راتلونکو دوو کالو لپاره د ډیټ ملکونو صدارت پاکستان ته سپارلو پر مهال وویل،
د اسلامي
جمهوریه پاکستان صدر آصف علی زرداری ته د راتلونکو دوو کالو لپاره د ډیټ ملکونو چیرمنشپ ورکوم او پاکستان په ډیټ تنظیم کې خپل پوره پوره کردار ادا کړی دی. د ډیټ ملکونو خپل منځي مرستو لپاره فعال کردار د ستاینې وړ دی او په تیرو دوو کالو کې موږ کوشش کړی دی چې خپل منځي اقتصادي مرستو ته وده ورکړی شي. زه ګڼم چې د ډیټ مستقبل به ډیر روښانه وي.
پاکستان ته د مشورولي ورکولو وروستو سرمشریز اجلاس ته خپل وینا کې صدر آصف علی زرداری د نایجیریا او د نورو غړو ملکونو شکریا ادا کړه او ویل چې د ډیټ ملکونو د اولس خوشحالي زمنګ ذمہواری ده او د لړکې بعد د ډیټ اسلام آباد سرمشریز اجلاس یو غوره اجلاس ثابت شي. نوموړي ویل چې معاشي ترقۍ لپاره ضروری ده چې د نجی شعبې حوصله افزایی وکړو او د سیزونو په بدل کې د سیزونو تجارت ته د ودې ورکولو ضرورت دی. صدر زرداری زیاته کړه چې پاکستان د جمهوري جدوجهد په نتیجه کې په وجود کې راغلی دی.
5 کاله وړاندې زما ملک پاکستان په حقیقي مانو کې د جمهوریت سفر شروع کړی و او په دې 15 کاله کې موږ د ډېرو مشکلاتو سره هم مخ شوي یو، خو زما کوشش دی چې زه دې ستا او پاکستان ته ترقی ورکړم. څنګه چې پاکستان د چیلنجونو سره مخ دی، نو داسې د دې منطقې نور ملکونه هم د دې چیلنجونو سره مخ دي او نن موږ په دې مقصد راوځي شو یو چې د ترهګرۍ په مسله او د اقتصاد په مسلو به څنګه قابو ومندې شي او د دې د حل لپاره به سلاري چارې وي.
سرمشریز اجلاس ته د ایران صدر محمود احمدی نژاد، د انډونیشیا صدر، د مصر نائب صدر محمود مالکی، د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردوان، د ملیشیا نائب وزیر اعظم محی الدین یاسین او د بنگلاديش د وزیر اعظم مشیر سید گوهر علی رضوی هم ویناګانې وکړې او ټولو مشرانو خپل منځي تجارت ته په ودی ورکولو زور راوړو. د اقتصادي چارو کارپو ډاکټر میراج الحق وایي چې یو ملک تر هغې ترقی نشي کولای چې تر څو اقتصاد مضبوط نه وي، نو باید چې دا ملکونه خپل منځي تجارت ته وده ورکړي.
په دې کې هیڅ شک نشته چې پاکستان په اوس حالاتو کې اقتصادي سپورت پکار دی. ساينس او ټکنالوژي کې موږ ته د هیڅ ضرورت دی او دا شانتي زموږ لپاره یو ایکسپورت مارکیټ پکار دی. نو دا ټول حوالو سره د دې کوم ایجنډا راته ان شاء الله دې ته یو عملی شکل ورکړی شي، نو پاکستان چې اوس کوم کرایسس سره مخامخ دی په دې کې ډېره بهتري راځي.
یاد دی چې دا اتمه سرمشریز غونډه وا چې په اسلام آباد کې پای ته ورسېدا. راتلونکو سرمشریز غونډه به په ترکی کې کیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ شغله مشال رادیو څخوري یو څو د شمالي وزیرستان پر لور. د شمالي وزیرستان د ځای خلکو په وینا تیر ورځ له میران شاه سره نږدې پنغر کلی کې والو جرګه سوي چې د یو شمیر مشرانو، علماو او د حافظ ګل بهادر د ځای طالبانو د شورا سربیره عام ولس هم په ګڼ شمیر کې ګډون پکې کړی وو. جرګه پریکړه کړې چې لسمې څخه دې سړی تښتونکي، ترهګر او امن خرابونکي په سمدستي توګه ووځي کني له مرګ سره به مخامخ سي. په دې اړه نور تفصیل لسمې څخه د مشال رادیو خبريال راکوي.
د ځای خلکو په وینا په جرګه کې ترانو او ځایی شورا په دې خبره زور ورکړي چې په سیمه کې اغواکار، ترهګر او امن خرابونکي دی فوري اوزی کني په ګولو به وویشتل شي. دوی ویلي دي کم خلک چې د نصرګند وسلوالو لخوا په هدفي وژنو کې وژل کیږي دا مختلف خلک په پټو جامو کې کوي چې د دوی خلاف به کاروایی کیږي. په دغه جرګه کې مشرانو ویلي دي چې میرانشاه بازار د حفاظت لپاره به د سلو قبایلیانو لخکر جوړول شي چې د بازار او خلکو حفاظت وکوي او چې د غلطانا څوک سرکاري ودانۍ په نه خانه کړي. د جرګې مشرانو په دولت هم زور ورکړی دی چې د دوی هڅو باوجود هم کله کله سماین چاودنې رامنځته کیږي، نو په ولسی ودانۍ او بازارونو دې ګولې نه وروي. په دې اړه مو هڅه وکړه چې د مشرانو نظر وپوښتو، خو د امنیت په خاطر چا نه وغوښتل چې ځان د سر غړې وښیي، خو د اوازونو نارې کړکولو په شرط یې د جرګې خبرې شریکې کړې. د دغه جرګې په اړه په سیمه کې موجود ځایي خبریال ممتاز ملک مشال ریډیو ته وایي،
د وزیرستان کې مختلف قسم د بدامنی او کشدګي چې روانه ده هغې متعلق دی خبره وکړه چې د حکومت او د قبایلو ترمنځ چې کوم امن معاهده ده هغه برقراره ده. په چار دو چې داس خلک وي چې دلته په دې فورسز باندې حمله کو او هغې نه عام خلکو ته نقصان رسوي، او بل طرف ته دا وایي چې فورسز ته په چار دو چې کوم حمله اور وي چې هغې په بندې غادي کو، او بل طرف ته دا خبره وکړه چې لکه وزیرستان چې د لاسې او تیورې دې نه بجلی سپلای باندې په چار دو حکومت ته چې هغه د فوري طور باندې ټیکو میران شاه بازور شي چې کوم حالات خراب شوي دي امن امان خراب تا هغې متعلق وایي چې میش وسل کسان او قبایل وي چې هغه مسله دلته ګاش کو.
سیډونکې خادم حسین چې په روانو حالاتو ژور نظر لري، کلامو چې دوی څخه وپوښتل چې د قبایلو دغه جرګه څه تاثر ورکوي او د دوی دغه پریکړې تر کومه حده پورې عملي کېدلی شي، نو دوی مشال ریډیو ته وایي،
د قبایلي سیمو په عمومي توګه او د شمالي وزیرستان په خصوصي توګه اختیار د پریکړې کولو درې قسمه خلک کوي. یو خو هغه خلک کوي کوم چې ټوپک لري او هغه د وزیرستان خلک، دویم هغه خلک دي چې ټوپک لري او هغه نړیوال اړیکې لري، د عربو د چچنو د ازبکو خلک، او دریم هغه خلک دي چې هغوی ټوپک لري او هغه ریاستي ادارې دي لکه فوج. دویمه خبره په دې کې دا ده چې کومې پریکړې شوي دي په هغه پریکړو کې دوی کوشش دا کړی دی چې مونږ داسې وکړی شو چې ریاست په حواله نړیوال چې کوم قوتونه دي په دې سیمه کې د هغوی په حواله او د عامو خلکو په حواله یو توازن پیدا کړی شي. دا علامتي یو اهمیت هم لري. د پاکستان د ریاست عملداری په شمالي وزیرستان کې نشته، ځکه هغه خلک فیصلې کوي کوم خلک چې ما تاسو ته یاد کړ، هر دوه قسمه خلک اغل ته په یو خبره متفق شي نو دا عملي کولی شي، خو که هر یو دریم فریق پکې د مزاحمت کولو یا د خنډ اچولو اراده وکړه نو دغه د عملي کېدو نه بهر پاتې کېدی هم شي.
دا یادونه ده چې په شمالي وزیرستان کې دا په اول ځل ده چې ځایي مشران او عام ولس په دومره ګڼ شمېر کې راجمع شوي دي او دغه پریکړه یې کړې دي، خو څېړونکي وایي که دغلته ټول قوتونه چې واک لري متفق شي نو ښې نتیجې به ورکړي.
له شمالي وزیرستان زو د پېښور پر لور، په پېښور کې تیر مخسن په پهاړي پورا سیمه کې د پولیسو پر چیک پوسټ لاسي بمې برید شوی چې په نتیجه کې یو پولیس والا وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي. پولیسو تر دې پېښې وروسته امنیت نور هم ټینګ کړی او د پېښور په راننوتونکو لارو یې نفری نور هم زیاته کړې ده. نور حال پېښور د مشال رادیو خبریال غلام غوث را کوي.
د پېښور په رنګ روډ تیر ماسخوتن د نامعلومه وسلوالو په برید کې یو پولیس والا وژل شوی دی او دوه نور ژوبل شوي دي. د دې پېښې په اخله د پېښور د فقیر آباد سرکل ډي ایس پي سجاد خان مشال ریډیو ته وویل چې دا پېښه هغه مهال رامنځته شوه کله چې نامعلومه وسلوالو په رنګ روډ د پهاړي پورا تانې په حدودو کې د پولیسو یو چیک پوسټ د لاسي بم سره په نښه کړو.
پونې سات بجې ټایم او دې دوران کې چې نو نامعلوم کسانو یو هینډ ګرنیټ وشته په پهاړي پورا چوکۍ باندې، دا خدا کنجسټډ ایریا کې راځي، په دې باندې یو ګرنیټ وشته چې دا غي په نتیجه کې زمونږ درې ځوانان چې کومو یو واحد زمان او رفیق او احمد جان دا درې وړه زخمیانو، په دې کې واحد زمان چې کومو دا شدید زخمی او دې بیا چې سپیټل تر ورسولو نو دې دوران کې دې شهید شو.
په دې پېښه کې ټپي شوي دوه نور پولیس والا په لری ریډینګ روغتون کې د علاج لپاره داخل کړل شوي دي. د دې پېښې په اخلا دوی د مشال ریډیو سره د خپلو سترګو لیدلې حال سپدا ډول شریک کړو.
انو محمد خان مس په ډیوټي باندې ودرېدم، مطلب چې ډیوټي مې شل منټم نو شي چې بس یو ګرنیټ راغی چوکي کې نه را درز ول، بس پوسټ را مې ورځې دو بس نور بیا په ځان نه پوښوې، بس د لاس او خپا سر او غوږ مې مطلب چې ډېر غوښي.
د مانو محمد رفیق دی جی زجی مسریزو مشیخانو مسریزو بدا جی روڈ پگاڑ چوکے وہ بس دا روڈ نہ گرنیٹ رو بگی دو بس رو بگی دو بس بلاسٹ ہی نو بس گرنیٹ سوکھنی وی نہیں چاہ دی بس دینی وہ شی نہ دینا بس مونگ کٹ نہ ٹوپ کنگو چا گزار خوڑی درم دو شو چی بس کٹ نم ٹوپ کو بس سیڈونا میڈونا دا مامو رگی دا بلس پہ مو رگی او یو پک شہید شو بس جی بس.
د یادونه وړل چې تیر ماسپوتن د دې پیښنه وړاندې د ورځې 12 بجې هم د پیښور په بډبیر سیمه کې د نامعلومه وسلوالو لخوا په سپین قبر چیک پوسټ په برید کې دوه پولیس والا وجل شوي وو. خو امنیتي چارواکي وایي په پیښور کې د محرم پر مهال د امنیت ټینګ ساتلو لپاره 10,000 امنیتي سرتیري د ښار د حفاظت لپاره ځای په ځای چمتو ولاړ دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
له پېښور زو د ژوب په اړه د یو راپور پر لور، تحریک طالبان پاکستان د ژوب له ګلکچ سیمې څخه د پاکستان د استخباراتي ادارې د دوه تښتول سو اهلکارانو ویډیو خپره کړې چې دواړه لاس تړلي ولاړ دي او په خپل وار سره بیان ورکوي او د خپل افسرانو، پوځ او حکومت څخه د خلاصون په اړه غوښتنې کوي. نور حال سیمې څخه د مشال رادیو خبريال راکوي.
تحریک طالبان پاکستان د ژوب ګلکچ سیمې څخه د روان کال درېمه میاشتې په اتمه نېټه تښتول شویو د پاکستان استخباراتي ادارو دوه اهلکارانو ویډیو خپره کړې ده. مشال ریډیو ته ترلاسه شوی دغه ویډیو کې دواړه اهلکاران په لاسونو او خپې تړلی شوي خودل شوي دي. چشاتای امیر تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود په یوه پرده باندې لیکلی شوی په نظر راځي او دا ټوپکو سره ولاړ طالبانی هم شاته ولاړ خودل شوي دي. په دغه ویډیو کې دواړه اهلکارانو نه وار په وار بیانونه ریکارډ کولی شي چې وایي د روانې میاشتې په 19 نیټه دغه ویډیو د دوی نه جوړولی شي او د روان کال را روانې دسمبر میاشتې اوله نیټه طالبانو دوی ته اخیری ډیډلاین ورکړې دی چې که دولت د طالبانو مطالبې پوره نه کړي نو دوی دواړه به ووژني. د تحریک طالبان پاکستان لخوا تختول شوی دواړه اهلکاران په دغه ویډیو کې د خپلو افسرانو، فوز او دولت نه غوښتنې کوي چې د وسلوالو مطالبې دې ومني، کنی دوی دواړه به ووژني. په دغه ویډیو کې یو اهلکار داسې بیان کوي:
علاقه ګلکای سے 8 مارچ 2012 کو تحریک طالبان
د مارچ میاشتې په اتمه نیټه تحریک طالبان پاکستان گرفتار کړو او نن 9 نومبر باندې زموږ دغه ویډیو جوړولی شي چې په دې کې دولت ته د روانې میاشتې اوله نیټه د طالبانو لخوا اخیری ډیډلاین ورکړی شوی دی او که د یادې شوې نیټې پورې دولت د طالبانو غوښتنې پوره نه کړي نو موږ دواړه به ووژني. لهذا موږ د دولت، خپل فوزی افسران، ملټری انټیلیجنس افسران او خپل ذاتی افسر کرنل افضل نه بھرپور اپیل کوو چې خدا را د طالبانو کمې مطالبی دي هغه پوره کړی او موږ د دوی قید نه خلاص کړی
او ان کے مطالبات تسلیم کر کے ہمیں آزادی دلائیں.
د یادونه دا چې تحریک طالبان پاکستان لخوا تختول شو یو ګوملزام ډیم کارکونکو د اسلامیا کالج یونیورسټي وایس چانسلر اجمل خان ویډیوئی پیغامونه هم په بیا بیا رسنیو ته خپره کړل شوې دي. خو لا تر دې دمه دغه ټول اهلکاران د تحریک طالبان پاکستان په منګولو کې دي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د پاکستان نه قانونه ګرځول سوی وسلوالي ډلې تحریک طالبان پاکستان په دې تیرو څو ورځو کې د شیګانو خلاف یو شمیر بریدونه کړي، بلخو طالبان وایي چې دوی د امریکا او د هغوی د پلویانو خلاف دي. دغه خبرې او کاروایانو ته په کتو سره څېړونکي وایي وسلوالي ډلې په پاکستان کې د خپل خوښ شریعت راوستل غواړي، نو ځکه د خپل نظر خلاف د بل هر مسلمان مخالفت کوي. په دې هکله نور تفصیل زموږ همکار منور شاه په دغه راپور کې درته اوروي.
که څه هم پاکستان کې فرقیز تشدد د 1980 د لسیزې راهیسې شروع شوی، خو د تحریک طالبان پاکستان د جوړېدو 100 کال وروسته یو شمېر وسلوالې ډلې په دې کې شامل شوې چې په نتیجه کې یې فرقیز تشدد په خاص توګه د شیعهګانو خلاف بریدونه ډېر زیات شو. آیا طالبان د وړاندې نه هم د شیعهګانو خلاف وو او کنه د خپلو اتحادي وسلوالو ډلو له وجې د شیعه مسلک د خلکو خلاف کاروایانې کوي؟ دا پوښتنه مې په امریکا کې میشت په وسلوالو ډلو تحقیق کوونکی او کتاب لیکونکی عارف جمال نوکړه هغه وای:
ان سب کے جو ہے مقاصد ایک ہیں، اس لیے ان اور اکٹھی ہو گئے ہیں.
دغه ټولو ډلو مقاصد یو دی او در یو ځای کېدلو په نتیجه کې کاروایانی لا نور دی اتشوی. نور خو اول با سپاه صحابه د شیعهګانو خلاف بریدونه کول او بیا چې دغه ډله سیاست کې شامل شوه نو لشکری جنگوی نومي وسلوالې ډلې جوړ کړه چې د شیعهګانو خلاف به ښکاره کارویانه کولې. بلخو قبایلی سیمو کې میشت وسلوال طالبان هم د اولی ورځې راهیسې د شیعهګانو خلاف وو، خو چې په 2008 کال کې ورسره د لشکری جنگوی په سیر ډلې ملګری شوې نو کارویانه مربوطې او مضبوطې شوې، نو ځکه اوس پکې موږ ته زیاتوالی ښکاري.
اس لیے یہ ہمیں لگتا ہے کہ وائلنس بہت زیادہ ہو گئی ہے.
د خبرې ته د دفاعي چارو کارپوه او د قبایلی امنیت پخوانی سیکرټری ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه هم په اشاره سره وای چې په تیر وخت کې القاعده افغانستان کې حافظ نومي کیمپ کې د نړیوالو وسلوالو ډلو نه علاوه د لشکر جنگوي په شمول د پاکستان ټولو وسلوالو ډلو ته یو ځای تربیت ورکړی بو.
مونږ چې هغه وخت انلی شوکو نو هغې نه مونږ اندازه لګولو چې د القاعده هدف څه دی. دلته کې د پاکستان نه چې کوم بوتلي کسان د هغې مطلب پاکستان کې خرابتیا پیدا کول نو دا لشکر جنگ وي چې پاکستان ته راغی د القاعدې د هغه پیکج چې کوم دی دا د هغې یو حصه ده چې د پاکستان تاریخ کې طالبان دي. دا چې د بیت الله مسعود لاس کې کوم کسان وو په هغې کې یو حسین مسعود و قاری حسین چې کوم دی هغه د لشکر جنگ وي مشر و یا لشکر جنگ وي یو حصه و. موجوده چې حکیم الله مسعود دی دا ایشنګي مسعود دی او قاری حسین هم ایشنګي و نو که دی د تره زامن نه که نه خو نږدې ضرور دي.
بریګیډیر محمود شاه زیاتوي په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د ډېرې مودې راهیسې د وسلوالو طالبانو خلاف توند عملیات نه دي کړي نو هغوی ته د شیعهګانو خلاف د بریدونو موقع په لاس ورغلی او که نور وخت ورته ملاویږي نو په نمبر نمبر به د هیواد د هر مسلک او پارټۍ خلاف کارویانې کوي. حکومت د وسلوالو خلاف خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې یو شمیر عملیات کړي خو د هیواد امنیت پر ځای شوی نه دی. دا عملیات څنګه په کار دي په دې پوښتنه عارف جمال وایي.
جب تک پاکستانی ریاست جو ہے وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ ان کو کرش کرنے کے لیے آگے نہیں آئے گی
تر کومه پوری چی ریاست پاکستان په خپل پوره قوت سره د وسلوالو نوغه نوی وستله دا مثلا ختمیږي ځکه چې د وسلوالو طالبانو ویان احسان الله احسان ویلی چې د سیمینا د امریکا د تلونو نه پس په هم جهاد تر هغه جاری وي کله پوری چې پاکستان یو سنی اسلامی ریاست نوی جوړ شوی نو د دې د مخنیوي لپاره به ریاست کوټلی ګامونه پورته کوي او زه تاسو ته وایم چې پاکستان کې تر دې دمه صرف د پرویز مشرف خلاف د بریټ کره تحقیقات او سمه کاروایی شوی پکار ده چې د هر بریټ خلاف د غشان کاروایانی وکړي شي.
واحد حال ہے کہ ہر مسئلے کو اسی طرح فالو کیا جائے.
عارف جمال زیاتوی وسلوالی ډلې د ترهګر کاروایانو لپاره په سیمه کې د امریکا موجودګي د بهانه په توګه استعمالوي او دا راز که امریکا لاړ شي نو دا تشدد یو لس فیصد کمیدل شي خو ختمیدل یې ممکن نه ښکاري.
منور شاو چې په پاکستان کې د شیګانو خلاف د تحریک طالبان پاکستان لخوا د زیاتېدونکو بریدونو د لاملونو په اړه تاسو ته راپور اوروي او زو د کوټ پر لور د بلوچستان ډاکټرانو ویلي چې ایمرجنسی وارډونه به په دې شرط خلاص کړي چې حکومت ورڅخه بخښنه وغواړي. دا پریکړه تیر ورځ د بلوچستان د ډاکټرانو د مرکزی کمیټې لخوا وسوه. بلخوا حکومتي چارواکو د ډاکټرانو تر دې پریکړې وروسته مشال رادیو ته ویلي چې د لوړپوړو چارواکو غونډه به کیږي او تر هغه وروسته به ځواب ورکړل شي. نور حال له کوټ څخه د مشال رادیو خبریال خدای نور ناصر کوي.
بلوچستان په ټولو سرکاري او شخصي روغتونونو کې هړتال لا هم روان دی. د پنځشنبه په ورځ د کوټې په سنډیمن روغتون کې د ډاکټرانو د کور کمیټې یو غونډه سوي چې پکې فیصله سوي په دې شرط به ټول ایمرجنسی وارډونه خلاصوي چې حکومت ورڅخه د ډاکټرانو په نیولو بخښنه وغواړي. تر دې غونډې وروسته د پاکستان میډیکل اسوسییشن یو مشر ډاکټر سعادت مشال راډیو ته وویل
میجورټي فیصله په دې باندې راغله چې موږ به کنډیشنلی ګورنمنت واپس خپل سکم د بروتل اکټ کړی دی د ډاکټرانو خلاف انسو کې اسدا په دې باندې معافي واخی او څه حرکتونه کړی دي هغه د ریورس کې کړ شان سي ته کړی دي هغه کته واپس واخی نو موږ د ایمرجنسی ته بند کړم موږ بند کړی موږ خو دې ارس کوم دي جلی ته یوړو ایمرجنسی ته تعالی ولا کولا په چا باندې کولا زخ په جیل کې ناسو نو اوس له جیل را خلاصو د دې په تا ولا ما سره په هغه طریقه باندې کښینی هغه شان د واپس خپل ګناهونه د واپس واخی موږ د پښت لپاره تیار موږ ایمرجنسی خلاصو.
په داسې حال کې چې د محرم اساس شپې روانې دي که کله په ښار کې څه بده پېښه وسي نو آیا ډاکټران به ایمرجنسی د همهغې پېښې لپاره خلاص کړي؟ ډاکټر سعادت یې په ځواب کې وویل
هغه ته دوی ایمرجنسی دوی بنده کړې ده موږ نه ده بنده کړې موږ په روډ باندې ټریټمنټ ورکوو موږ د موږ خو د هیومنیټي والا خلک یو موږ په سړک باندې چې ماته سړی پروت وي زه دا نه ورته زه دا نه پوهم زه ډاکټر یم زه خپلې ډیګري ښکاره کوم ته په ګاډي کې اخلم چې ما هر څه پر موږ خو د انسانیت موږ خو د انسانیت نه برداران یو موږ خو د دې پرګه د انسان دشمنان نه یو.
بلی خواته د بلوچستان د سیاحت د څانګې یو چارواکی د نوم نه ښودلو په شرط مشال ته وویل د ډاکټرانو د همدې پریکړې په لړ کې به د دوی د لوړپوړو چارواکو غونډه کیږي او تر هغه وروسته به یې ځواب وایي. د ویلو وړ ده چې د بلوچستان ډاکټرانو د اکتوبر له 14 نیټې څخه د صوبې په سرکاري روغتونو کې او د نومبر له 19 نیټې څخه یې په شخصي روغتونو او ایمرجنسي وارډونو کې هم د کار نه کولو اعلان کړی چې تر ټولو لویه غوښتنه یې ده د دوی تښتول سوی ملګری ډاکټر سعید احمد خان دې راخوشی سي. ډاکټر سعید احمد خان د اکتوبر پر 14 نیټه له سریاب سړک څخه نامعلومه وسلوالو تښتولی چې ویل کېږي اوس ورڅخه تښتونکي د تاوان غوښتنه کوي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
وخت د سهار 10:30 سو ګلایز به د مهمو خبرونو سرټکی واوروي.
دا اسلامی نړۍ اتو هیوادونو مشران اقتصادي اړیکی او همکاري په پراخولو سلا شوی. دا شمالی وزیرستان یوې جرګې پریکړه کړې لاسیمې څخه دي سړی تختون کی ترهګر او امن خرابون کی په سمدستي توګه وزي ګینه له مرګ سره به مخامخ شي. تیرې کې طالبان پاکستان د روب له ګلکچ سیمې څخه د پاکستان د استخباراتي ادارې د دوه تختول شوو اهلکارانو ویډیو خپره کړي. د افغانستان له باګرام او پلوچرخي زندانونو څخه شل تنه بندیان خوشې شول. په غزا کې د اتو ورځو خونړو حملو وروستو ژوند معمول په لور روان دی او د مصر ولسمشر لخوا د واک زیاتولو فرمان پر ضد او په حق کې مظاهره شوې.
ګلایزو چې د مهم خبرونو لنډیز درته واوروي. اوس واخ رسیدلې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼه ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل د پاکستان کورنۍ ورځپاڼه لوستي. دا چې دغه ورځپاڼه په خپلو اداریو کې پر کومو موضوعاتو بحث کړی دی راځي چورته غوښو.
ایکسپریس ورسپان لیکي چې د شورو او زیارت په ورځ او شپه کې کراچۍ، پینډې او کوټه کې د ترهګرې پیښو کې د پولیس اهلکارو په ګډون 13 تنه مړه او 8 شپېته جوبل شوې دي. اداري وایي چې د ترهګرې خلاف د پاکستان هلې ځلې او قربانې د چانه پټې نه دي، خو حقیقت دا دی چې د دې ترهګرې مقصد د پاکستان په کوسه کوسه او کور په کور جنگونه شروع کول دي او ځکه هم ترهګر مختلفې مذهبي ډلې بازارونه او مزارونه په نخه کوي او ورسره پاکستاني ځمکني او فضايي فوج هم د دوی په نخه دي. اداري وایي چې داسې حالاتو کې زموږ په استخباراتي ادارو لا ډېر ځموري راځي چې دوی وګوري کم کم ځای کې خلک د ترهګرو مرسته کوي، ځکه چې ځان وجون کې حمله کوونکي د لرې نه ناراضي. نو باید چې استخباراتي نظام نور هم فعال کړي شي نو د دې سره به ترهګري تر ډېره حده کمه شي. دغه رنګ د انګریزي ژبو ورځپاڼو ډان او ایکسپریس ټریبیون خپلې ادارې د ډی ایټ په غونډه لیکلي دي. ایکسپریس ټریبیون وایي چې د یوې اندازې مطابق د مشرانو د یو عرب خلکو نمائندګي کوله او د نایجیریا او مصر په ګډون د بعضې ملکونو مشر رانو او بازي استادو دي کې غډون وکړو کم چې یو ډېر ښه علامت دی. اداري وایي چې غونډه کې د امنیت سره سره د غزا په صورتحال خبرې وشوي او د دې نصر به د تجارت او معیشت په چارو غور وشو چې پکې پریکړه وشوه چې د غړو ملکونو ترمنځ به تجارت 2013 پورې 1500 ارب ډالرونه واړول شي. اداري اخره کې وایي چې د غیر ملکی ملمنو د راتک په وخت امنیت ټینګ ساتلو په غرض ځای خلک هم د ټرافیک جام او تالاشي پرنګ ستونزو سره مخ وو، خو بیا هم د پرم نه غونډه رستو دا تمل لري کېدی شي چې د خواګه باد د ټولو غړو ملکونو ولسته ورسی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډان ورځپاڼه لیکي چې د ممبئی ښار په خونړیو بریدونو کې ککړ اجمل کساب ته پنسي ورکړل سو، خو څلور کاله وروسته هم ډېرې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي. بلخوا ای پی خبري اژانس لیکي کڅه هم د سواد پر ملال یوسفزی تر برید وروسته په پاکستان کې بدلون راغلی، خو سم وسوال طالبان جونې په نشه کوي. د دوړ مقالو غټ کې زموږ همکار ګلای حضرت اوروي.
ډان ورځپاڼه په اداره کې راغلي چې د هندستان په ممبئی ښار کې د 2008 کال خونړیو بریدونو یوازنی بریدګر اجمل کساب ته په پټه پنسي ورکول د هغه بخ به حصہ او د ډلېز وجنو یادګرنه ده چې پاکستان او هند تقریبا له جنگ سره مخ کړي وو. ادارې زیاتوي چې څلور کال وروسته هم ډېرې پوښتنې دي چې جوابونو ته اړتیا لري. د دې بریدونو پر شا کوم لاسونه وو چې په سوونو معصوم خلک یې وژل؟ د دې مخې څوي دغه وسلوالو
ته په کوم ځایونو کې روزنه ورکړل شوې وه او له کوم ځایونو نه وسله ترلاسه کړې وه. هغه څوک وو چې دغه وسله وال یې د خونړۍ مشن لپاره تیار کړي وو. دوی ته د اپریشن اسانتیاوې چې هند پورې د کشتو سفر پکې شامل وو چا ورکړی وو او ولې پاکستان د دغه کسانو په هلو ځلو خبر نه وو. ادارې کې راغلي چې په پاکستان کې ورپکې په آزاده توګه خپل عملیات ترسره کوي او په کومو ځایونو کې چې غواړي په هغه ځایونو کې اهداف په نښه کوي. دغه ورپکې په بهرنیو هیوادونو کې هم د عملیاتو منصوبې په پاکستان کې جوړوي. د ممبئی خونړۍ بریدونو نه یو سبق ترلاسه کېدی شي چې حکومت او ولس په ګډه سره د ترهګرۍ لوی ګواښ چې د خلکو او د هیواد امنیت پر ضد دی یو موټی شي. بلخوا ایسوسییټډ پریس اژانس لیکي په سوات کې شازیه او کائنات ریاض خپل سکونونو ته ستانه شوي. دا دواړه هغه نجونې دي چې ملالا یوسفزی سره سکول ته روانې وي او د وسلوالو طالبانو په برید کې ژوبل شوي وي. خبري اژانس لیکي طالبانو ملالا په دې خبره په نښه کړې وه چې هغې د ښځو او د نجونو د تعلیم خبره کوله. خبري اژانس زیاتوي چې په ملالا د برید کوونکي لا تر اوسه پورې نه دي نیول شوي او دا د اندېښنې خبره ده. په پاکستان کې پر ملالا یوسفزی د برید وروستو بدلون راغلی وو. د لومړي ګام په توګه په دغه هیواد کې د هلکانو او د نجونو تعلیم لازمی ګرځول لپاره پارلمان قانون سازی کړی وو چې تر مخه یې ماشومان په کور ساتل به جرم وي او هغه کورنۍ به $1500 جرمانه کیږي چې خپل ماشومان سکولونو ته نه لیږي. خبري ایجنسی وايي اوس هم وسلوال طالبان نجونې په نخښه کوي. د رواني میاشتې په لومړو کې په قبایلي سیمه کې وسلوالو د نجونو یو سکول په بس تیزاب شیندلی وو او په بیان کې ویلي وو چې دغه نجونې د تعلیم د لارې د مغرب اغدار خپلوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د کابل او اسلام آباد لپاره د برتانیا سفیران وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د باور فضا ورځ تر بلې پیوړې کیږي. دغه دوه سفیرانو د زیارت په ورځ په کابل کې خبري اعلان ته ویل چې هیواد د افغانستان او پاکستان د اړیکو په شکېدو کې مثبت رول لوبولی او دغه رول ته به دوام ورکړي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدلال الدین پراپور کې.
په کابل کې د برتانیا سفیر وایي که څه هم نړیواله ټولنه به له 2014 کال نه وروسته هم له افغانستان سره خپل ژمنو ته دوام ورکړي، خو ګاونډي هیوادونه به د افغانستان په راتلونکي کې یو حساس رول ولري. په کابل کې د برتانیا سفیر ریچارډ سټاک چې د پنځمې پورز افغان او پاکستانی خبريالانو ته خبرې کولې، په دې برخه کې د کوم ځانګړي هیواد نوم وانه خيست، خو وی ویل دوی هڅه کوي چې د افغانستان او ګاونډیو ترمنځ د بې باورۍ فضا له منځه یوسي. سټاک وایي هیواد یې هڅه پیل کړي ترڅو د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې پیاوړې کړي او دغه هیوادونه یو له بل سره همکاري ته وهڅوي.
د 2014 میلادي کال په پای کې به په سیاسي او اقتصادي ډګر کې زموږ ژمنې بدلې نه شي. موږ له افغانستان سره اوږدمهاله ژمنې لرو، خو دا هم منو چې د افغانانو ګاونډیان به دغه هیواد په راتلونکي کې یو حساس رول ولري. موږ به خپلو هڅو ته دوام ورکړو تر څو وکولای شو په کامیابۍ سره له هر ممکنه لارو دغه حساسي اړیکې پراخ کړو.
ستاک زیاته کړه دوی به د افغان ځواکونو د پیاوړتیا لپاره هم خپل پروګرامونه جاری وساتي او افغان ځواکونه به دې ته چمتو کړي چې په یوازې سر خپل هیواد دفاع وکړي. په اسلام آباد کې د برتانیا لوی سفیر آدم تامسن چې په کابل کې له افغان خبريالانو او د ویډیو لارې له پاکستانی خبريالانو سره خبرې کولې، وویل د پخوا په پرتلا د افغانستان او پاکستان اړیکې ښې شوې دي. آدم تامسن ډاډ څرګند کړ چې پاکستان له تروریزم سره رښتینې مبارزه کوي او دا هیواد پوښوي چې تروریزم د دوی لپاره هم یو لوی ګواښ دی.
I believe as a professional diplomat
د یو مسلکی ډیپلوماټ په توګه زه باور لرم چې پاکستان ډیر تشویق او هڅونه ته اړتیا نه لري. دا هیواد په صادقانه توګه غواړي چې له افغانستان سره همکاري وکړي او د ثبات خواته بوزي، ځکه تروریزم نه یوازې افغانستان بلکې پاکستان ته هم زیان اړولی. پاکستان له تروریزم څخه د پوځي او ملکی تلفاتو په برخه کې له نورو هیوادونو څخه زیات زیان لیدلی دی.
نوموړی وایي دا چې د پاکستان په سرحدي سیمو کې ترهګریزه ډلې فعالیت او پټنځایونه لري علت د پاکستان ملاتړ نه دی، بلکې لامل دا دی چې پاکستانی امنیتي ځواکونه یې د لازمې مبارزې وس نه لري. د کابل او اسلام آباد لپاره د برتانیا سفیران وایي که چیرې افغانستان او پاکستان خپل همکارۍ ته دوام ورکړي او یو پر بل انتقاد کولو ډډه وکړي، نو کولای شي چې په ګډه سره تروریزم له منځه یوسي. دغه سفیران وایي د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ټینګولو لپاره یې د پاکستان، افغانستان او برتانیا ترمنځ د درې اړخیزه خبرو بهیر پیل کړی چې شاوخوا دوه میاشتې مخکې په نیویارک کې یوه غونډه هم وکړه. اسلام آباد ته د سولې د عالي شورا د پلاوي له سفر وروسته افغان چارواکو هم له پاکستان سره د اړیکو د لا ښه کېدو تمه څرګنده کړه، خو یو شمېر کتونکي لا هم په دې اړه شک کوي چې پاکستان به د افغانستان په سولې او ثبات کې رښتینی مرسته وکړي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخاوري تازه خبر مو ترلاسه کړ چې د افغانستان په میدان وردګو کې یو ځانمرګي بریتر سره سوی چې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ جوړ لاړولې ده. په همدې حقله له سیمې څخه د زموږ خبریال سید شاه سکیم دا وخت د ټلیفون پر لیکه را سره دی. سید شاه سکیم، د دې پیښې په اړه تازه معلومات زموږ سره شریک کړئ چې دا برید په کومه سیمه کې څه وخت رامنځته شو او څه تلفات یې اړولې دي.
سلامونه زمي ستاسو او درنو اوریدونکو ته. دا ځانمرګي برید نن سهار د میدان وردګو په مرکز میدان ښار کې امنیه کمانډانۍ ته نږدې شوی ده. د هماهنګۍ په نامه یو کوڅه ده، په دغه کې برید شوی ده. شیبه وړاندې مې د میدان وردګو د والي له ویان شاهد الله شاهد سره خبرې وکړې. هغه وایي تر اوسه پورې د پیښې له ځای څخه د میدان وردګو روغتون ته 40 تنه ټپیان راوړل شوي دي. دوی وایي کېدای شي ځینې ټپیان به کابل ته لېږدول شوي د درملنې لپاره، او کېدای شي دا شمېرې نورې هم زیاتې شي، خو پېښه تازه شوې ده. او بل خوا د پېښې مسؤلیت وسلوال طالبان مني. هغوی وایي دا برید د پولیسو د هماهنګۍ په دفتر باندې کړی ده. دوی وایي چې ځانمرګي برید په مازدا موټر کې برید کوونکي په مازدا موټر کې سپور و ده، چاودنه یې کړې ده. مجاهد وایي چې په دې کې بهرني او کورني سرتېري وژلي دي، خو سیمه خلک وایي سیاف دی په کې ټول عام خلک ټپیان شوي دي.
صحیح، ډېره مننه سید
مجاهد کوي. هغه وایي چې دا
شش وای 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 سید شاه سکیم.
مجاهد وایي چې دا برید د هغو کسانو د بچ اخیستلو په موخه کړی ده چې په تېرو دوه درې ورځو کې د کابل پولیس چرخه کې د دوی ملګري اعدام شو. د هغوی د بچ اخیستلو په موخه یې کړی دا برید.
صحیح، ډیر مننه سید شاه سکیم د تازه معلوماتو شریکولو. په دې هیله چې په راتلونکو خبرونو کې به نور تازه معلومات شریک کړي. ښه ورځ درته غواړو. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د سید شاه سکیم له خولې مو واورېدل چې د افغانستان د میدان وردګو په مرکز میدان ښار کې ځانمرګي بریتر سره سوی چې د تازه راپورونو تر مخې لږ تر لږه 40 کسان پکې ژوبل شوي دي، خو د مړو په اکله تر اوسه پورې شمېره نه ده معلومه. اوس زو د نړیوال راپور پر لور چې د غزې په هکله دی. د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ اوربند ټینګ دی او پرون ټوله ورځ د تشدد راپور نه دی ورکړل شوی. اسرائیل خبرداری ورکړی چې که د فلسطینیانو لخوا سرغړونه وسی نو ځوابي اقدام به وکړي. په همدې حال کې د فلسطیني ادارې وزیر اعظم اسماعیل هنیه خپل خلکو ته ویلي چې فلسطینیان بریالي شوي او د غزې د نیولو مفکوره بیا هیڅ کله مطرح نسی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې اورو.
په غزه کې له اتو ورځو خونړیو حملو وروسته ژوند پرون بیا نسبتا عادي بڼه غوره کړه. یو شمېر دوکانونه خلاص شول او خلک له ویرې پرته لارو کوڅو ته راووتل. که څه هم تیره ورځ د هیڅ راز سرغړونې خبر نه دی ورکړل شوی، خو اسرائیلو خبرداری ورکړی چې د خپلو ټولو هیوادوالو د دفاع لپاره چمتووالی لري. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وویل چې دوی خپلو ټاکلو اهدافو ته رسیدلی دي.
אנחנו ערוכים לפעול במקרה שהשקט יופר. המטרות
כלא אורבנד סרגרונה ושי מוקטיירי ורטני ולי טול הגה אהדף צד עמליית ולה פרמוטה קליו תרלס שול פוהגם צ זינו הוודוולו תמדרלו דש בית תרד סחט אקדמת שווי וי מוק הגה תהם צמטיו موږ تیار یو چې کله د چا پر ضد او څنګه اقدام وکړو. لکه په دې عملیاتو کې مو هم چې وکړل، موږ اوس دا اوربند ځان لپاره یو فرصت بولو. د راپورونو له مخې د غزې خلکو د تیرو دوو شپو د اوربند هرکلی کړی او په وټونو او کوڅو کې یې خوښي وکړه. د غزې ځینې خلک او له هغې ډلې صدر اعظم اسماعیل هانیه دا اوربند په حقیقت کې خپل بریالیتوب ګڼي. ښاغلی هانیه پرون وویل چې هیڅوک نور نو باید د غزې د نیولو هڅه ونه کړي.
المقاومه غيرت قواعد
اللعبه مع الاحتلال واربكت دي مقاومت د اشغال په برخه کې د لوبې بنسټ بدل کړ او د حقوق پوځي او امنیتی محاسبه ور خرابې کړې. زه د فلسطین خلکو ته ک په غزا کې د کپلویدي زغړه یا بل هر ځای کې او ټوله عربي او اسلامي نړۍ ته وایم چې له دې وروسته د غزې د اشغال مفکوره پای ته رسیدلې او ان شاء الله دا مفکوره به بیا رانشي.
اسرائیل او حماس ډلې د مصر په منځګړتوب د چهارشنبه په ورځ پر اور باندې موافقه وکړه. خو د اتو ورځو جګړو تلفات او زیانونه هم ډیر زیات و. د اسرائیلي پوځ په حملو کې د لسګونو ماشومانو په ګډون څه باندې 160 فلسطینیان ووژل شول، او په اسرائیلو کې د تلفاتو شمیر وروسته له هغه شپږو کسانو ته ورسېد چې د حماس ډلې په یو مخکنی راکټي حمله کې یو ټپي اسرائیلي سرتیری پرون پر روغتون کې سا ورکړه.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
سروي په پاوکم 11 بجو،
اقتصادي نړۍ
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیر
په 2 منټه د پاسا 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 30 منټه کم 3 بجو،
اتلان
په پاوکم 3 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 5 بجو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو د رواني غړي په پاکي اوس وخت رسیدلې. د پښتنو میرمنو د وټولو ستورو په حق له ځانګړي 19 پروګرام سروي ته په سروي کې دا ځل د پښتني خبريالي او لیکوالي صفيه حليم ژوند کتنه سوي ده. له هغه سره خبري سوي دي او له هغه سره جوخت نور د هغه د همکاران سره خبري سوي. دا پروګرام ساس لپاره مليحه میرزاده جوړ کړی دین راځي چورته غرسو
ستړي مشه. د نن لپاره به په سروي پروګرام کې د پښتني خبريالي صفيه حليم په اړه معلومات واوري. د صفيه حليم پیدایش په پېښور کې شوه او خوای چې مشران یې د جلال آباد نه د غلطه ورغلیو او هم التا آباد شو. هغه د تعلیم زیاتره برخه هم په پېښور کې مکمل کړي چې بیا د کار په سلسله لندن ته لاړه او اوس هم هغلته اوسېږي. هغه د بي بي سي مشره پاتې شوې ده. ورسره افسانې، ناولې او نور کتابونه لیکلي دي. خپل د صفيه حليم د خلې یې اورو.
نو زه خو اصل د پېښور اوسېدونکو ما زماني کول جلال آباد نه ورغلی پېښور کې زیږیدلې ما او لندن ته خو زه د بي بي سي د کار لپاره راغلی ما. او هغه نه مخکې ما سبق ویلې د سکاټلند کې مستري مې هغه ځنه کړې ده. ایډنبرګ یونیورسټي نه په پوهنه کې مې ډیګري اخیستې ده. هغه نه مخکې ما پېښور پوهنتون کې سبق ویلو. نو ما په انګلیش لیټریچر کې انګریزي ادبیاتو کې ما مستري اخیستې ده. زیات
صفيه حليم وای د ماشوموالي نه د لیک لوست شوق او دغه وجه ده چې هم دې میدان ته مخ وکړه. هغه وای چې د تعلیم سره سره په ریډیو پاکستان پېښور کې هم کار کولو او دغه کار یې پر مخ بوتللو.
د ماشومتوب نه زما د کیسو لستل او بیا وروسته چې کله ما لیک پیل کړو نو هغه نه پس ما لیکلم پیل کړل. خو وړې وړې کیسې مې لیکلې خو هغه څه ماته دومره مهم نه ښکارېدې. ما داسې فکر کاوه چې ټول خلک چې لوست کوي هغوی به کیسې هم لیکي. بیا وروسته وروسته کله چې سبق ګرانېدو او په کالج کې او په پوهنتون کې مونږ درس ویلو نو دا لیکوالي اوس مودې لپاره ما کیسې نه لیکلې، مضمون نه مې لیکل. په مضمون نه به کله د کالج په مجله کې چاپېدل او کله به اخبار کې او کله یو خوا بل خوا خو داسې سم. یعنی د لیکوالۍ معنا زما لپاره دا نه وه چې دا هم یو کار دی او دا به زه لیکم. زیات شوق زما د سبق سره و او سبق نه وروسته ما ښوونکي په توګه ما کار پیل کړو. او هغې نه پس بیا په 1986 کې زه اول وارې د بی بی سي سره چې ما کار شروع کړو نو زه ویلی شم چې هغه وخت ما سم ژورنالیزم زده کړو او ژورنالیزم میدان ته راغلم. خو د هغې نه وړاندې کوم کله چې زه په پوهنتون کې وم نو موږ ریډیو پاکستان خبر تکلو والته یو خدای ماشوالی نامنګ پروګرامونو کې برخه غشتا. بیا ورپسې کله د سټوډنټ پروګرام کې بم برخه غشتا، کله ډرامو کې برخه غشتا. عمر ناصر سره بم ډرامې کولې د ریډیو لپاره. هغه وخت موږ د ژورنالیزم نه ویل ځکه چې دا خو مختلف پروګرامونه وو. ما د خزو لپاره میرمنو لپاره په پروګرام کې سکرپټ لیکلو په خپل لبه مې پروګرام وړاندې کوو. ما ته دا ژورنالیزم نه ښکارېده. ما ته بس دا یو داسې کار و چې ټولو کاو.
دای په خبره کله چې د ژورنالیزم کار شروع کړ وسته پکې د وخت سره سره ډېر بدلون راغلو چې دا ول په پرتله پکې مرکه او سیډنی زیاتې شولې.
کوم وخت چې موږ پرشتاو ژورنالیزم شروع کړو دا هم دومره پرمختللې مضمون نه و. چې هغه ویل چې زه صحافت کې سبق وایم نو خلکو به چې دا غلا کوم مضمون دی. ډېرو په هنتونو کې دا مضمون نه و. کله چې موږ په بي بي سي کې کار پیل کړو نو الته کې بیا موږ ټریننګ اغستو. الته هم د کار زیاته برخه ترجمه وي، خبرونه به ژباړل د انګلیش نه. نو دا صحیح رښتونی ژورنالیزم به دا و چې کله کله به موږ مرکه وکړله یا دا فیچر پروګرامونه چې به موږ کول نو هغې کې به موږ ته موقع عقب پیدا شو چې خپل ځان نه یو شی ولیکو لګ چیرنی وکړو پلټنی وکړو نو دا رو 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 بیا هغه کلچر بدل شو ما خیال دی په ټوله نړۍ کې او زموږ خپلې سیمې کې د افغانستان د حالاتو د وجې نه هم ژورنالیزم کې ډېر بدلون راغلو خلک بهر ملکونو ته ووتل نو ریډیو په هغه وخت کې ډېره زیاته مشهوره وه او زیات نه زیات پروګرامونه به بیا ژوندي کېدل 1990 کې یو نوي کې دا کلچر بدل شو موږ باندې ډېر زیات فشار راغلو چې تاسو خپل رپورټونه جوړ کړئ د خپلې سیمې نه تاسو خبرې نو په ځای د دې چې تاسو ترجمې وکړئ ژباړې وکړئ تاسو خپل رپورټونه جوړ کړئ نو بیا هغې نه پس دا شی موږ زده کړو چې رپورټ به څنګه جوړوو څنګه به موږ بے طرفه اوسېږو او هغې نه پس بیا رو 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 دا سلسله دومره ډېره شوه چې هغه ترجمه کمه شوه او اصل هغه شیان چې په خپله موږ به جوړ کړي وو هغه زیات شول په پروګرامونو کې مرکې زیاتې شولې
هغه وایي د مطالعې سره د اول نه شوق وو خو صحافت یې تر ډېر حده ژوند بدل کړ ورته موقع په لاس ورغله چې نړۍ وګوري
ژورنالیسټ کېدل خاص داسې مهارت نه غواړي صرف دا چې زه وسمم چې هر هغه کس چې تجسس ولري یا به پېښې پسې ګرځېدل یا د یوې پوښتنې جواب لټول د انسان فطرت وي نو هغه ډېر ښه ژورنالیسټ کېدی شي زما د ماشوموالي نه همدغه عادت و چې ما به پوښتنې کولې او هر یو شی هر یو کس چې به راته وویل ما به په هغې باندې ډېر باور نه کوو تر څو چې به زه پوره زما په یقین ونه شو چې دا خبره همدغسې شوې ده بله دا دی چې د اخبار لوستلو د ورځپاڼې لوستلو دود چې و هغه زموږ کور نه کور کې و زموږ کور کې ته به ډېر اخبارونه راتلل مجلې به راتللې نو مطالعې سره زما شوق و اخبار چونکې د ژورنالیزم اساس په ورځپاڼو باندې ایښودل شوی دی اولنی ژورنالیزم ژورنالیستان موږ ویلی شو چې په اخبارونو کې به یې کار کوو ریډیو او ټلویزیون خو رسو راغلي دي نو اخبار کې به موږ پوهېدو چې دا خبر چې چاپ شوی دی په بل ورځ باندې به د هغې خبر نور تفصیل موږ لوستلو نو د اخبار سره زموږ ډېره زیاته آشنایي وه بیا ریډیو سره به موږ د هغې خبرونو مقابله کوله چې مثلا په اخبار کې دروغ خبر چاپ شوی دی ریډیو کې مثلا رښتیا وایي یا ریډیو باندې دروغ خبر خپور شوی دی اخبار کې رښتیا لیکلي دي نو دا ټول هغه کلچر و چې زما ذهن ته یې وده ورکړه او زه ویلی شم چې مثلا ما په بی بی سي کې کار نه وی کول وکړی نو هم هغه د تحقیق او د څېړنو او د پلټنو یو دود مې لیدلی و او هغسې زما شخصیت باندې ډېر اثر وکړ دې شي چې زه څېړنې کوم زه پلټنې کوم بیا بله خبره دې کې دا ده چې تاریخ سره زما علاقه وه او ما همیشه تاریخي کتابونه هم لوستل ما په کالج کښې مې دا مضمونو او ما په دې کښې زده کړم کړی سبق مې ویلی دی نو ژورنالیزم کښې ما ته زما ژوند په دې زه ویلی شم چې بدلون په دې راغلو چې ما ته موقع میلاو شوه چې هغه د تاریخ برخه یا د لرغونپوهنې برخه آرکیولوجي چې ورته وایي ډېر خوښ وو نو هغې کښې ما سره مرسته وکړه ځکه ما ته د سفرونو موقع میلاو شوه
هغه څه دي چې صفیه حلیم پرې فخر کوي هغه وایي د خپلو لیکنو او څېړنو نه ډېره مطمئنه ده
او ما داسې بالکل داسې پروګرامونه ما جوړ کړي دي داسې کتابونه مې لیکلي دي چې په هغې بعد زه خپل ځان نه ډېر زیاته راضي یم ډېره خوشحاله یم چې ما دا کار کړی دی زما ټولو کښې لوی ریسرچ چې وو هغه په هندوستان کښې د هندوستان د پښتنو په اړه څېړنه وه چې ما درې میاشتې دلته کښې تېرې کړلې او ډېرو ځایونو ته زه لاړم داسې ځایونو ته داسې سیمو ته زه لاړم چې هغه بېخي چا یې نوم هم نه اورېدلی نو هغه ځایونو کښې ما خلکو سره ولیدل پښتنو سره مې ولیدل بیا د هغوی سره مې مرکې وکړلې راغلم رپورټ مې ولیکلو پروګرامونه مې جوړ کړل او اوس د هغې څلور کتابونه تر اوسه چاپ شوي دي د هندوستان پښتانه یو د بھوپال په اړه دی بل مالیر کوټله په اړه دی او درېیم د بهار په اړه دی څلورم د بارا بستی یو وړکې غوندې ځای دی د هغې د پښتنو په اړه دی اوس په پنځم کتاب باندې زه کار کوم دا د روهیلخنډ پښتانه دي نو هغې باندې کار تقریبا پوره شوی دی نو دا زما د ژوند هغه یو کار و چې زه پرې ډېر زیات خوشحاله یم او فخر کوم چې ما دا کار وکړو هغې نه علاوه ما لیکنې کړي دي زما درېیم ناول چاپ شوی دی سواستو هغه د سواټ د سیلابونو په اړه او هلته کښې د جنګونو په بیک ګراؤنډ کښې لیکل شوی دی که څه هم سیاسي نه دی دا ناول خو دې کښې کیسه چې دا هغه د ټولنې کیسه ده دا هغه کارونه دي چې زما ډېر زیات په خپله خوښېږي ما د بل چا دپاره نه دي لیکلي ځان دپاره مې لیکلي دي پاتې شوه د بی بی سي خبره شل کاله ما په کښې کار کړی دی نو شلو کالو کښې ما ډېر داسې پروګرامونه جوړ کړي دي چې نور خلکو نه دي جوړ کړي څېړنیز پروګرامونه زما خپارې شوي دي چې اوس هم خلک یادوي او ډېر زحمت به مو ایستلو یو یو پروګرام دپاره به مونږ
د
پښتو شاعر پیر محمد کاروان د صفیه حلیم د شخصیت اړخونه بیانولو سره وای چې ډیر از رسوان دي دا په بد وختونو کې په افغانستان کې ډیرو خلکو سره مرسته کړې ده. صفیه حلیم وای په افغانستان کې د یوې پروژې لپاره هم کار کړی چې د جرنالیزم تربیت پای ورکولو.
ما یو کال په افغانستان کې تیر کړل چې هلته کې تقریبا 900 زیات جرنالیستانو ته په هغه پروژه کې موږ ټریننګ ورکړو. زه ډېره خوشحاله یم په دې دا یو هغه کار دی چې زه ویاړم چې ما په افغانستان کې هغه وخت کار وکړو او ډېرو ولایتونو ته زه لاړم د دې ټریننګ لپاره. جرنالیستانو ته د روزنې ښوونې او روزنې لپاره زه د افغانستان ډېرو ولایتونو ته چې نور خلک ورته نه تلل نو دا سفرونه زما ډېر خوښېدل او په دې سفرونو کې ما د افغانستان د تاریخي ځایونو کتنه وکړله. هلته مې پروګرامونه ریکارډنګ مې وکړو خلکو سره مې خبرې وکړې د هغوی حالت مې ولیدو او په هغې باندې په تاریخ باندې ما پروګرامونه جوړ کړل.
د بی بی سی خبریال داود اعظمی چې د صفیه حلیم سره کار کړی وای چې دا خاصیت یې ډیر ښه دی چې خپله به هم د مطالعې او د مهنت شوقینه و او نورو ته به هم د مطالعې کولو ویل.
د کار په میدان کې صفیه حلیم ډیره خواریکښه و، یعنی د کار سه سرګی نه پټولې او د دې کم دند چې و یا کم مسولیت چې و یا کم کار دې ته سپارل شوی هغه به کوشش کوي چې پر خپل وخت ترسره کړي. د دې ترڅنګ یو بل شی چې ما نوټ کړی دی هغه دا و چې د زده کړې سره شوق درلود، یعنی په کار کې دننه کورسونه یا داسې د خپل کار په اړه نور معلومات ترلاسه کول یا د خپل معلوماتو ډېرول یا خپله وده کول، د دې ټولو شیانو سره د دې شوق او دا به کول او نور همکاران به هم هڅول چې نور زده کړه وکړي، نور مطالعه وکړي او په خپل کار باندې ځان ښه بلد. نو زما په نظر دا د دې هم یو ډېر ښه عادت و، ځکه ځینې خلک داسې چې یو ځای باندې کار پیدا کړي پر هغه ځای بس ودرېږي. د دې کوشش دا و چې نور زده کړه وکړي، نور وده وکړي او خپله پوهه په خپل کار کې او شان پاره ډیر زیات. نو زما دغه شی د دې ډیر خوښ او یو بل د دې ساده دا و چې د دې کار خو د لیکوالۍ سره لږ تړاو درلودی، خو دې کوشش کوي چې د خپل کار تر څنګ نور کارونه هم وکړي، لکه یو شمېر کتابونه یې ولیکل، ناولونه، کیسې یا دغسې نور لیکنې وکړي او نور لیکوالان به یې هڅول چې هغه هم لیکنې وکړي.
د صحافت میدان ته راتلونکي نو جنکو ته په خپل پیغام کې صفیه حلیم وایي چې اعصاب دې ډیر مضبوط ساتي او ورسره د روزانه مطالعه کوي او ورځپاڼې هم لولي.
صحافت یو ډیر سخت کار دی. اول خدا دې چې د دې د کورنۍ د رضاوي او د غوي مرسته ورسره وي، نو بیا خو دا ډیر په څه پورې موضوع د مضمون دی چې هغه کې دی مثلا کله ځکه کول غواړي ته عملی کار کول غواړي دی به اول خو ځان د سړو په دنیا کې نظام ته ځای پیدا کوي، ځکه چې ژورنالیزم کا هر څومره یو نوې مضمون دی او دې کې تر اوسه پورې غربي نړۍ کې چې موږ ګورو نو ډیر ښځې پکې نشته دي. یعنی زمونږ خو خپل ټولنه ډېر رسو پاتې ده، هلته ښځو ته دومره موقع نه ورکړی کېږي. خو زه چې دلته ګورم یورپ کې یا مثلا په امریکا کې هم اوس تر اوسه پورې په ژورنالیزم کې ښځې کمې دي. نو دا مضمون یعنې دا په دې ډګر کې کار کول اوس هم د سړو میدان دی، یعنې سړو کار دی. نو هغې لپاره بزن یو خو اعصاب خپل ډیر مضبوط ساتي، او بل خبره ده چې دغه لپاره د پوهې د لوست او د مطالعې ډیر زیات ضرورت ده. دا یوازې دا نه ده چې ته به د ورځې لاړ شي رپورټ به جوړ کړې او بیا به کور کې کښېنې، دا یو مسلسل کار غواړي. هر وخت یې اخبارونه لوستل، مجلې لوستل، د خبرونو نه ځان خبرول چې په نړۍ کې څه روان دي، یوازې د خپلې سیمې خبر نه، ټولې نړۍ کې نن څه خبر دی. مثلا موږ به نوي جرنلستان چې به راتلل، هغوی سره به مرکه کوله، انټرویو به هم کوله، نو پوښتنه به هم خو کړله چې نن د سر درې خبرونه کمې یو دي. نو که یو ښه تکړه کس به و، نو هغه به راته وویل چې نن دا دا شوي دي، دا دا پېښې دي په دنیا کې. نو که یو کس د دې نه نه خبر، سهارې ریډیو نه یې اورېدلي، اخبار یې نه یې لوستی، نو هغه به څه جرنلزم کې راشي، هغه به څه کار وکړي. نو ټولو کې اول یعنی هغه عادت جوړول دي چې نکو لپاره زه دا وایم چې تاسو که سهار پاسئ، اول به ریډیو اورئ، ریډیو کې به خبرونه اورئ. نیمه ګنټه، یو ګنټه، هر یو پروګرام چې تاسو اورئ، خبري پروګرام به اورئ. هغې نه پس به تاسو د ورځې یو اخبار به ضرور لولئ، ځکه چې تاسو که اخبار نه لوستئ نو تاسو د ډېرو خبرونو نه محروم پاتې کېږئ. دا یوازې د ښځو لپاره نه دی، د سړو لپاره هم دی. ورسره ورسره په کار کې بیا جرنلستان داسې ادارو سره کار کوي چې هلته کې د کار د زده کړې موقع وي، نو بیا په کار کې سړی ډېر څه زده کړه کولی شي. زما هم ډېر شیان نه وزده، خو ما کله چې بیوي چې ته رالمه، دوی ما ته کورسونه راکړل، ټریننګ یې راته راکړل، نو ما هر څه په کار د لارې زده کړل.
صفیه حلیم دا وخت په لندن کې اوسېږي او په نورو یو شمېر پروژو کار کوي. دا په مشهورو کتابونو کې نیمګړی انځور شهرت لري او وایي چې نن سبا په نورو کتابونو هم کار کوي. د دې سره د نن لپاره د سروي پروګرام سرته رسیږي. موږ ته وایي دا پروګرام څنګه و. د مشال ریډیو د پیغام ریکارډونکي مشين شمیره ده 00420221121. په بل پروګرام کې به د یو بل شخصیت سره راځو. مشال ریډیو اورېدل مه هېروئ.